خبرینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. احمد شکیب دوست همکارم و ما حفیظ آصفی خوشحال هستیم با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبر امشب با شما هستیم. همزمان با اخراج پناهجویان بی اسناد افغانستان از پاکستان، حکومت ایران هم اخراج افغانها را از این کشور افزایش داده. با گفته مقامهای محلی ولایت هرات، روند اخراج پناهجویان افغان از ایران در 10 روز گذشته تقریبا دو برابر شده.
سلامونه و نیکی هیله پروگرام ته بخیر غوی. لکه څنګه چې آصفی صاحب اشاره وکړه، اوس پاکستان نه بلکې ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی او ویل کیږي چې په وروستیو څو ورځو کې د خلکو راتګ له ایران نه زیات شوی دی. د پروګرام په ترڅ کې د خپلو دوو میلمنو سره په همدې اکله بحث کوو. پوښتنه دا ده چې په دغسې یو شرایطو کې چې افغانستان کې ژمی را روان دی، د طالبانو حکومت په نړیواله ټولنه کې رسمیت نه لري او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره دغه حکومت مخ دی، ولې ګاونډي هیوادونه په دې کار کوي چې افغان کډوال وباسي او یا د ویستلو بهیر مخکې له مخکې پیل کړی دی؟ نو آصفی صاحب، خوښه مو څه ده مخکې له دې نه چې بحث پیل کړو خبرونه به واورو بیا ورشو؟
بله، قبل از اینکه مهمانهای محترم رو معرفی کنیم، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم میشنویم، بعدا مهمانها رو معرفی کرده و بعد خود آغاز میکنیم.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم، داده امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د پاکستان نه په جبري ډول د دومره زیاتو افغان مهاجرو د شړلو په حق له اندېښنه ښودلې ده. خاغلی ګراندی ویلي دي د پاکستان نه په جبري ډول زیات شمیر افغانانو شړل هغوی د کړاوونو او ګواښونو سره مخ کوي. د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د نومبر په شپږمه په خبر پاڼه کې د پاکستان نه د افغان مهاجرو د جبري استلو په حق له اندېښنه ښودلې ده. دغه کمیسیون خاصه اندېښنه داده چې د پاکستان حکومت ممکن هغه مذهبي اقلیتونه بیرته افغانستان ته ولیږي چې د تشدد او ځورونې له ویرې له افغانستان نه پاکستان ته تښتېدلي دي. د بی سرحده خبریالانو ټولنې د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی دی چې افغان خبریالان له پاکستان نه ونه باسي. د ټولنې پرون په بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې ډیره افغان خبریالان د پاکستانی پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، نیول کیږي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره یې غوښتنلیکونو ته ځواب نه ویل کیږي. نن د بلوچستان د چمن په ښار کې د زرګونو کسانو د اعتراضي غونډې 13مه ورځ ده. معترضان د چمن او سپین بولدخ په دروازه کې د پاسپورت او ویزې په لازمي کېدو اعتراض لري. د ازادۍ رادیو مشال څنګه خبر ورکړی دی چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه په دې دروازې د تلو راتلو لپاره ویزه او پاسپورت لازمي شوی دی. د امریکا غږ واشنگټن نه د نړۍ خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي چې غزه د ماشومانو په هدیرې بدلېږي. د خبر تفصیل ته ساسې پام را اړوم.
د رویټرز خبری آژانس خبر لمخې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د دوشنبه پر ورځ خبري اعلان ته ویلي چې د اسرایل په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې هیڅ څوک خوندي نه دي. ملکیان، روغتونونه، جمعتونه، کلیساوې، هغه ځایونه چې مهاجر پکې غونډیږي او د ملګرو ملتونو د ادارو خلک تلف کیږي. ګوتیرش په غزه کې د عاجل اوربان او د حماس د برمته شو خلکو د خوشی کولو غږ کړی دی. ګوتیرش ویلی دی چې حماس او نور وسلوال ملکیانو نه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرایل خوا ته توغندي توغی. په غزه کې له 10,000 نه ډیر خلک وژل شوي چې 4,000 نه زیات ماشومان دي. نوشاب آشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
د اسرایل صدر اعظم وایي چې هواد د جګړې نه وروسته د غزې د عمومي امنیت مسؤلیت تر نامعلومې مودې پورې په غاړه اخلي. بنیامین نتانیاهو د ای بی سی نیوز سره په مرکه کې د برمته شوو اسرائیلیانو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاوو د برابرولو لپاره روانو عملیاتو موقتی ځنډولو ته تیاری ښودلی دی. او د غزې د تازه حالات په حق له اوس د امریکا غږ د ډیوی رادیو خبريال رحمان بونيري رپورت واوري.
نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی چې جنگ بندي ممکن نه ده، البته هغه خلک چې يرغمل کړی شوی دی دغه د آزادولو او د امدادي کارون لپاره د څه وخت لپاره ممکن ده چې جګړه کې وقف وکړي شي. هغه یو امریکایي نشریاتي ادارې ABC نیوز ته ویلي دی چې مونږه د غزا په مکمل توګه محاصره کړی ده او تر هغه پوری خبرې اترې نشي کېدې تر څو پوری برامت کړی شوی خلک آزاد شوی نه وي. بلې خوا ته په غزا کې نن هم جګړه روانه ده. د اسرائیل پوځونو د غزا مکمل محاصره کړی ده او خارې په دوه حصو کې وېشلې ده. د اسرائیل د پوځونو وینا ده چې هغه په دغه خار کې د حماس خلاف جګړه کوي. ممکن دا جګړه اوږده او سخت وي. بلې خوا ته په خار کې نن په مختلفو ځایونو کې مظاهرې هم روانې دي. په دې مظاهرو کې د برامتکړه شوو خلکو خپلوان، اسرائیلي وګړي او د بشري حقوقو کارمندان برخه اخلي. د غوښتنه کوي حکومت دې زر تر زره کوشش وکړي چې برامتکړه شوي خلک را خلاص کړي شي. رحمان بونره، د امریکا غږ، تل ابیب، اسرائیل.
د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. د رومانی د بارنی او چارو وزارت وایي چې د دې هواد 103 وګړي او د هغو د کورنۍ وګړي به نن د غزې د تړنګنه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د رفح د سرحد لارې د دې کسانو د ایستلو اجازه بیګا د مصری او اسرائیلي چارواکو سره د خبرو نو وروسته ورکړ شوې ده. بیان وایي چې دا کسان به وروسته قاهره ته واسول شي او له هغه ځای په الوتکه کې رومانی ته ولېږل شي. ایتالیا د هغو مهاجرو د پاره چې د سمندر د لارې نه د دې هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیه کې مرکز جوړوي. د ایتالیا صدر اعظم پرون د نومبر په شپږمه ویلي دي چې دغه مرکزونه به د 2023 کال په پسرلي کې پرانستل شي. په کینیا او سومالی کې د شدید وروختونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه دیش کسم رشوي او لسګونه زره نور بې کوره شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د مرستندویو ادارو د معلوماتو لمخې د تلفاتو دغه خبر خبر کړی دی. او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پرون ویلي دی چې د اکتوبر د میاشتې د 2 منیټې راهیسې په عراق او سوریه کې په امریکایي قواوو د ډرون، الوتکو او توغندیو 8 ډېر حمله شوې دي. پنټاګون ویلي دی چې یوازې په دې تیرو 2 ورځو کې په امریکایي قواوو شپږ بریدونه شوې دي او ملامتي په هغو ملیشو اچولې ده چې ایران یې تر شا ولاړ دی. د پنټاګون چارواکي وایي چې اکثره د غبرینونو شنشوي دي او په هغو اډو کې چې امریکایي قواوې ډېرې دي هیڅ مالی یا ځانی تلفات نه دی پېښ شوی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې. بیا هم پروگرام ته خرغ لاسته سي د دې ساعت خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې د پروگرام په سر کې یادونه وشوه، د پاکستان سربیره اوس ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ایران ته تلل او خدای سفکاري چې په دې برخه کې څه موافقه نه ده شوې، ځکه نو د کډوالو د ایستلو بهیر هم ورسره چټک شوی دی. په همدې اړه د پروګرام میلمنو سره بحث کوو. آصفي صاحب، مهرباني تاسو میلمنو معرفي کړئ.
بله، با تشکر از شما و سلام خدمت شنوندگان و بینندگان. مهمانان محترم برنامه رک و راست سپین خبر امشب جناب آقای شایب لعلی، مسئول کمیته دیدبان و دادخواهی مردم افغانستان در سازمان فارو، و جناب آقای اسحاق اتمر، استاد در دانشگاه برلین و آقای مسائل سیاسی هستند. پرودیسر برنامه میگن که دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای لعلی سلام به شما، خوش آمدین، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را بشنوید.
با درود به شما، همکاران شما و شنونده های عزیز. بله، من صدای شما را دارم، اگر شما هم صدای مرا داشته باشین.
بله، تشکر از حضور شما. جناب آقای اتمر سلام به شما، به برنامه خوش آمدین، صدای مرا دارین ان شاء الله.
بله، آصف سلام بر شما، سلام بر آقای دوست و تمام شنونده عزیز که صدای ما را میشنوند.
بسیار خوب. بر اجازه شما آقای دوست من شروع میکنم با آقای لالی. جناب آقای لالی، در جریان کمتر از چند ماه یک بارگی پیش از اینکه بعد از اینکه پاکستان هشدار داده بود که پناهجویان بدون اسناد قانونی اقامت بیرون میکنه، این مسئله شروع شد و روزانه بیشتر از ده ها هزار نفر از طریق مرزهای مختلف به افغانستان بازگردانده میشن. این در حالی است که به گفته مقامات محلی در هرات در هفته گذشته اخراج افغانهای مقیم ایران هم آغاز شده و تعدادشان به اصطلاح دو برابر شده. در چنین حالتی تمام نهادهای بین المللی که مسئول حفاظت و نگهداری از حقوق پناهجویان هستند خاموش هستند. در چنین حالتی چی باید کرد؟ نخست موقعیت چقدر پاکستان و ایران حق دارن که این پناهجویان را بر رد مرز کنن و از کشورشان بکشن؟ آقای لالی،
با درود دوباره به شما، همکاران شما و میهمان عزیز ما جناب اطمصب. با تأسف داد که افغانستان در حدوداً 5 دهه 46 ساله که در اونجا جنگ و فلاکت و بدبختی توسط گروه های حاکم و بعض سازمان های به اصطلاح که برای قدرت می جنگیدن و یا برای مسائل اقتصادی و قاچاق و اینا، شرایط بر مردم افغانستان بسیار تنگ ساختن و عامل این مسئله یقینا که کودتای 7 ثور است که مردم افغانستان دست به اجرت زدن، دست به پناهندگی زدن. شما دو مقوله اجرت و پناهندگی را از لحاظ حقوقی باید تفکیک کنیم که مهاجرت اساس و بنیاد اقتصادی و طبیعی داره و پناهندگی اساس و بنیاد سیاسی، فکری، گروهی، قومی، مذهبی دارم. لذا این مردمی که از افغانستان یا مهاجرت کردن و نام پناهنده شدن، به خصوص در دو کشور همسایه ما ایران و پاکستان، در 45 سال 46 سال پیش یک حجم بسیار زیاد است. ای که پرسیدین آیا ایران و پاکستان حق داره اینا را از خاک خود بکشن، ای برمیگرده به عمود تعامل که در حقوق بین الملل ذکر شدن. از این جایی که کشور بگویم بهتر است نسبت به این که دولت، چون دولت ها در اینجا تغییر میکنن به اساس کودتاها، به اساس زور و فشارها، به اساس تعاملات بین المللی، اینا تمام قوانین بین المللی را در اگر ما همی تاریخ 46 سال مطالعه بکنیم، همی کشورها، همی 3 کشور الحاق شدن به تمام کنوانسیون های بین المللی، به تمام کنوانسیون های مربوط حقوق بشری، هم پاکستان، هم جمهوری اسلامی ایران و هم کشور افغانستان، چی حکومت کودتا بوده باشه و بعد از اون حکومت های دیگه که هست. لذا حق عزیزه ندارن، چون اینها الحاق شدن به همون کنوانسیون و جابده هستن به اون کنوانسیون. از یک جهت حق ندارن، از جهت دیگه حق دارن، چون مهاجرت شما می فهمین یک تعریف خاص داره، یک جابجایی موقتی را از مردم در یک جغرافیای جدید ایره مهاجرت میگن یا پناهندگی میگن. موقتی به این خاطر است که بعد از اینکه به اصطلاح شرایط زندگی دوباره این مردم برای عودتشان در اون جغرافیای قبلی اولیشان مساعد میشه، اینا باید بر بگردن. یعنی مسئولیت به دولت های کشور هم مربوط میشه. از این جایی که شما میفهمین که دولت ها در افغانستان هیچ پاسخگو نیستن، نبودن و اصلا مسئولیت از این احساس نمی کردن که مردم افغانستان در چی شرایط بدبختی مهاجر میشن، پناهنده میشن و اونا را باید پس داده بپذیرن. یقینا مهاجرین افغانستان، پناهنده های افغانستان در این دو کشور، در این دو کشور همسایه یک گوشت دم توب است. میره وقتم گفتیم آلم میگم این فقط یک بهانه است برای این دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان تا گاه گاه از این به عنوان یک حربه فشار بالای دولت افغانستان، بالای جامعه بین المللی وارد بکنن. بالای دولت افغانستان شما میفهمین مناسبات آب است، مناسبات گروه هاییست که در خاک افغانستان امروز جا گرفتن و اونا یک تهدید شاید بر پاکستان ایران باشه و مسئله آب است، مسئله تجارت است، مسئله مرز است، مسئله خط دیورند است. این مسائل کلیشان دست به هم میده، این فشارها را گاه گاه وارد میکنه برای دولت افغانستان از جانب ایران و پاکستان. با تأسف داد که چنین است، ولی از لحاظ حقوق بین الملل نه ایران و نه پاکستان حق از این را ندارن که اینا را به اجبار بکشن.
بله.
چون اینا همطور که گفتم ملحق شدن به اون کنونسیون ها که او جوابده هستن در اونجا.
بله، تشکر.
لذا از لحاظ حقوق فیصل شرایط بین المللی اینا میخواین از اینمی حربه استفاده بکنن و یک مقدار پول به اصطلاح به جیب خود بزنن.
تشکر جناب آقای لالی. بله،
خواهش میکنم.
ډیر زیات مننه لالی صاحب، اتمر صاحب، تاسو ته هم خراغلاست او جناب لالی صاحب په امید اول د پناهغښتنې او د مهاجرت په اړه معلومات ورکړل. رازو مشخصا خپل بحث دا هغه د دوه غونډې هیوادونو دریځونه دي چې دواړه په یو وخت کې د افغان کډوالۍ ستل پیل کړي. د پاکستان نه شروع کو، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلی چې پاکستان یو طرفه پریکړه کړې ده. او خود دا څه معنی چې یو طرفه پریکړه ده؟ مده چې پاکستان یو مهلت ورکړ او کم یا زیات هر شی چې یو خبر ورکړ او هغه دا چې د طالبان حکومت باید وختي خپل دریز روخانه کړه وای د نړیوال ټولنې سره او نورو هیوادونو سره چې دغه جبري استلو مخه نیولای وای. اوس تاسو په نظر وضعیت کوم لوري ته درومي په دې وخت کې؟
مننه دوست صاحب، یو ځل بیا تاسو ته سلامونه جناب لالی صاحب ته او اوریدونکو ته نیکی هیلې. یقینا همدغسې دی، یو میاشت هم یو فرصت و افغانانو دپاره او مخصوصا چارواکو دپاره چې دوی عقلا په دغه یو میاشت کې دغه تماسونه د پاکستان د دولت سره نیول وای او هغوی یې د دې تصمیم نه ګرځولی وای. که داسې نه شو کېدی نو دغه مرحله وار یو اندازه په دې کې مهلت به راغلی وای د یو تقسیم اوقات پر بنسټ باندې. دا چې اوس پاکستان یا ایران اوس دغه مرحلې کې دي چې هغوی یا د فشار د وسیلې په توګه یا همدغسې دوی غواړي، په هر صورت هغوی کولی شي چې هغه کنونسیونونه سرغړونه وکړي کوم چې دوی د هغه عضو دي او هغه منشورونو ته دوی احترام نه کوي. دا په هر صورت، لیکن د افغانستان چارواکو ته خو دا فرصت و چې په یو میاشت کې زما یادیږي چې موږ په دغه رسنیو کې دا خبره څو ځلې پورته کړې او غوښتي مو چې د وزارت خارجي عکس العمل چیرته دی، د افغانستان د دولت موقف چیرته دی، سبا دا څنګه کیږي، دغه مشکلات چې افغانان هغه سره مخ دي دا به څنګه دوی مدیریت کړي. بل خبره دا دی چې اوس ګورئ یوازې د مهاجرو مسله هم نه دی. افغانستان په دغه وروستیو وختونو کې یو خو دغه زلزله ایراد ډېر سخت وځپه او دې کې تقریبا تاسو ګورئ تقریبا 45,000 کورونه ړنګ شول او دې سره مثلا د 3,000 شاوخوا کې مونږ تلفات درلود انساني او همدغسې زخمي وو. معلول و مجروع دا خبر کسان هم بده که دیرو دا یو بحران او دا دی مهاجرین راستنه دلم یو بحران ده. دا بحران یو مدیریت تا ضرورت دلی او مدیریت تخصص تا ضرورت دلی. گوری هیت چای دستی نیکیگی چه پو چف و پوف منگا اغا مدیریت کدا برنامه ریزی گواری دا پریشان گواری دا یو مهارت غواړي چې څنګه موږ کولای شو هم په اقتصادي برخه کې هم په سیاسي برخه کې هم په اجتماعي برخه کې دغه بحرانونه مدیریت کړو. اوس موږ همدغسې یو حالت ته راغلي یو چې دغه مشکل سره مواجه، لیکن دا مشکل د لنډ مهال دپاره نه دی. زه داسې فکر کوم چې دا پیل دی او دا کیدای شي که دغه مناسبات د پاکستان او ایران سره په همدغه شکل پر مخ لاړ شي نو ډیر لرې نه دی چې راتلونکي به زموږ حالت د دې نه هم بدتر شي او دوی به دغه فرصت نه استفاده وکړي او د افغانستان حکومت به دوی تر فشار لاندې راولي. همدا اوس تاسې وګورئ د افغانستان یو جګپوړی هیات ایران کې دی او هلته په نورو مسایلو باندې دوی غږېدلي، ځینې توافقات هم دوی خپل منځ کې کړي دي، لیکن د مهاجرو په مسله کې هیڅ یو خو هم دغه مسلې ته تذکر نه دی ورکړی او په دې باندې اصلا خبرې نه دي شوې. چې دا فکر کوم چې یو ډېر لوی مسؤلیت چې باید دوی په دغه وخت کې د ایران نه دا غوښتلی وای چې په دغسې یو موقعیت کې په دغسې یو حالت کې دوی به افغاني مهاجر هلته ونه ځورلی.
تشکر جناب آقای اطمر. آقای لالی، شما فرمودین پیشتر که خب در چنین حالت بساس کنوانسیون های بین المللی چنین حق را ندارن و از همه مهمتر که در هر دو کشور دفتر یونیسیار یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هم باز است. آیا اینا صلاحیت هایی را دارن برای اینکه جلوی چنین اخراج های گرفته شود؟ آیا اینا در تماس با حکومت هر دو کشور هستند و از اونا میتونن با اساس کنوانسیون هایی که شما گفتین در او کشور دفترم دارن به صورت رسمی مانع اخراج اونا شوند و یا یک رای حل دیگر را جستجو کنن؟
جناب آسی پی صاحب، شما میفهمین که سیاست خارجی تعیین کننده به اساس سیاست داخلی استوار است. سیاست داخلی امارت اسلامی افغانستان چی است؟ فقط گند، کثافت، کشتار، مهاجرت ساختن و از پول کشورهای غربی سرمایه جور کردن و ایناست. شما یک برنامه اساسی انسانی که بتانه بر مردم افغانستان ممت واقع شوه در امارت اسلامی نمی بینیم. این سیاست داخلی با تأسف که همطوره که با زور و با جبر و با شمشیر و با تفنگ و مرمی فام با ایناست، فکر میکنن که تعیین کننده سیاست خارجی شان است. در سیاست خارجی، در تعاملات بین المللی، در روابط بین الملل قسمی است که هرگاه در چنین شرایط وضعیت مردم یک کشور خراب میشه، چی یک گروه کوچک چی گروه بزرگتر که حالا گپش به 3-4 میلیون نفر میرسه در این دو کشور، ولی ملاهای طالب امیدن و خوشگذرانی میکنند. اینا اساساً باید وزارت خارجه امارت اسلامی باید تماس میگرفت قبل از اینکه به اصطلاح اطلاعیه بده دولت جمهوری اسلامی پاکستان. یقیناً که با نماینده های سیاسی دولت افغانستان امارت اسلامی صحبت های داشتن در خصوصی مسئله. این مسئله رو ما نشنیدیم از زبان هیچ کسی،
بله.
ولی تا جای رسید که اونا به اصطلاح یک باره اعلامیه میتن و یک ضرب العجل تعیین میکنن، یک وقت تعیین میکنن تا ایز ساعت 7 بجه صبح فلانه روز وقت شما خلاص است. این به خاطر از ایست که سیاست های اینا از مسائل روابط بین الملل آگاهی ندارن. چهار تا ملا چی میفهمن روابط بین الملل؟ این چیز نمیفهمن. زمانی که اونا از این مسئله خبر شده بودن باید اقدام میکردن در خصوص از این مسئله. بله، یونیسیار مسئولیت از این را داره که به اصطلاح بگویم که یک مرکز است که دو طرف با هم نزدیک میکنه. شما دادتان رو میبرین به یونیسیار، دولت پاکستان هم داده خودم میبرن.
صحیح لالی صاحب، استاس استدلال مونږ واورید، اجازه راکړئ چې همدغه مسله له اتمر صاحب سره هم شریک کو. اتمر صاحب د للی صاحب خبره ده چې طالبانو کولای شو چې له وخت نه مخکې د مخکې نه اقدام کړه و او د دې کار مخه نیولای و. بل ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم د تلویزیونی شبکې سره مرکه کې ویل چې دوی اصلا پاکستان ته مراجعه نه کړ، چورته وي چې دا کار مکوه. دوی ولې د سناغړي وکړه؟ ولې تماسونه ونونی ول شل مخیر دینه چې کډوالو ایستل شي؟
متاسفانه داسې ده چې هغه کسان چې هغوی په دغه مسایل باندې پوهېږي، یعنی تخصصي کارمندان دي، دوی نشته. دوی سره چې دغه مسایل دوی ته وایي، اوس که تاسې وګورئ د بهرنیو چارو وزارت سرپرست اقتصادی قراردادونه دی لاسلیک کوي او سفرونه د اقتصاد په برخه کې دی کوي، در حالی چې په دغه حکومت کې اقتصاد برخه بیخي د سیاسي برخه نه بیل دی. او همدغسې مثلا په هغسې مسایلو کې دغسې یو وزارت مداخله کوي چې د هغه اصلا وظیفه نه ده. نو دغه تقسیم د وظایف په د حکومت کې چندان صحیح نه دی، او دوی نه پوهېږي چې دغه کار چا پورې مربوط دی، څوک باید دغه موقف ونیسي، د چا کار دی چې دغه تماسونه باید حاصل شي، او د دې چینل څنګه باید د کوم چینل نه دغه خبرې ورسول شي. مشکل دلته دی، مونږ که یو هیواد سره ډیپلوماتیک روابط هم نه لرو، لیکن هغه راکړه ورکړه خو لرو، تجارت خو لرو، هلته سفارت خو لرو، هغوی دلته سفیر لري. دغه د پاکستان سفیر په کابل کې ناست دی. یو ځلې دغه د پاکستان سفیر وزارت خارجه ته اعلان نه شو، او دې ته دغه مسله ونه ویل شو، یو یاداشت دې ته ورنه کړل شو. همدغسې هغه سفیر چې د افغانستان د خوانه په اسلام آباد کې ناست دی، په پېښور کې د دې کنسلګری دی، دوی ورغلل پاکستانیانو ته، لیکن د مهاجرو په مسله کې ونه غږېدل. دوی مطبوعاتي کنفرانس ورکړ همالته چې پاکستان سره پاکستاني چارواکو سره د افغانستان سفیر لیدلی و، لیکن د مهاجرو په برخه کې دوی اصلا دغه مسله بیخي یاده شوې نه ده. نو اوس زه فکر کوم چې که طالبان داسې غواړي چې په دې ځان خلاص کړي چې که تاسې دغه کار ته ادامه ورکوي، زموږ عکس العمل ته به تاسې انتظار وباسئ، یا مثلا تاسې همغومره کښت وکړئ چې ویرې بلی شئ.
نو څه عکس العمل د طالبانو د وس نه څه پوره دي جناب اتمر صاحب؟ همدغه د عکس العمل خبره مو وکړله په تېرو دوو ورځو کې، همدغه د عکس العمل خبره کېږي.
خدای تسلیم دی چې افغانستان پاکستان د پاکستان سره مشارکت کوي، او زموږ مشکل په دغه 50 کلونو کې دغه د همدغه همسایه د خوانه موږ ته دغه مشکلات راغلي دي. لیکن دا خو بیا موږ پورې مربوط دی چې دغه روابط څنګه ساتو. اما د یو همسایه سره ولو د دې چې موږ ښه مناسبات نه لرو، باید په دغسې یو موقع کې واقعي نه شو چې موږ هغوی سره د دښمني اعلان وکړو، ځکه اول خو افغانستان ډېر اسید پذیر دی، بل موږ تقریبا 4 میلیونه مهاجر لرو هم په پاکستان کې هم په ایران کې. بل دا چې افغانستان هغومره پیاوړی نه دی. بیا هم موږ داسې فکر کوو، درست دی افغانستان ځینې اوزار لري چې د هغه نه په استفادې سره دوی ځواب ورکړي پاکستان ته، عکس العمل وښيي پاکستان ته. اول ګورې افغانستان کولی شي چې د پاکستان توکي په افغانستان کې تحریم کړي، یعنی دغه د پاکستان د پاره ډیر قوي اقتصادي دروازه تقریبا 3 میلیارد ډالر پوری پاکستانی توکي په افغانستان کې کال خرڅیږي. همداسې د ایران بازار د افغانستان په مارکیټونو کې دی. که دا دواړه بندې شي نو پاکستان او ایران دواړه زیان کوي. بل دا چې د پاکستان ترانزیت منځنۍ آسیا ته دا په افغانستان باندې دی او افغانستان دا افزار لري چې دغه لار د ترانزیت باندې بند کړي او په دې کې پاکستان نفس کوي او داسې نفس کوي چې بل هیواد یا بله لاره د هغه دپاره د هغه د توکو د پیرلو دپاره نشته غیر د همدغه منځنۍ آسیا او افغانستان. نو په هر صورت یا مثلا د چین دغه یو لارې او کمربند پروژه دی افغانستان کولی شي دغه پروژه سپوتاش دی افغانستان کولی شي دغه بیخي بند کړي دی پاکستان تر مخ دا هغه لارې دي. او بل دا چې اوبه دي زمونږ دی ګورې موږ دښمني ته نه شو لیکن موږ کولی شو پاکستاني توکي تحریم کړو موږ کولی شو خپل سیندونه مهار کړو او موږ کولی شو دغه ترانزیت بند کړو پاکستان ته لکه چې هغوی همیشه دا کار په موږ کې
دا کار کړی دی
نو هغه د یو فار په شکله زمونږ په ټولنه باندې
من. تشکر جناب آقای اتمر. آقای لالی به خاطر شما هست که اتحادیه اروپا با پول دادن به ترکیه از ما خواستن که جلوی سرازیر شدن پناهجویان از کشورهای مختلف به اروپا بگیرن. آیا فکر میکنید که پاکستان هم با به اصطلاح به گروگان گرفتن پناهجویان افغان از جامعه جهانی چنین منظوری داشت که در حالی که با شرایط اقتصادی بد دست و گریبان است با این رقم بتونه از جامعه جهانی مقدار پول به دست بیاره تا بتونه ظاهرا به پناهجویان رسیدگی کنه؟ اگه نیست چی هدف را پاکستان دنبال میکنه؟ آقای لالی
ممنون شما. بله در صحبت های قبلی خودم مثلا از این مسئله کوتاه اشاره داشتم. پناهنده های افغانستان، مهاجرین افغانستان در دو کشور ایران و پاکستان اینا همیشه یک ترفند بوده برای این دو کشور که ضربه وارد بکنه بالای مردم افغانستان، دولت افغانستان. یک دوی دیگه کمک های اقتصادی را به اصطلاح بتانن بگیرن و مسئله سومی که از یک مقدار سیاسی است. یعنی بعضی جاها بخواین سازمان ملل و جامعه بین المللی را وادار به این بسازن که در مسائل سیاسی گذشته های را نسبت به این دو کشور داشته باشند یا اونا خواستهایشان به اصطلاح از طرف جامعه بین الملل و سازمان ملل متحد برآورده شود. این سه اصل است. بله شما میفهمین که امی تعداد مهاجرینی که در افغانستان و ایران است اینا لیست مکملش به سازمان ملل متحد و UNHCR دادن. اینا حدودا 800 هزار نفر قرار معلومات آخری که داده پاکستان که اینا راجستر نیستن و اینا را میخواین هرچی عاجل دارم این چند روز باید بکشن و احتمالا تا 1,500,000 برسه. ولی جهت دیگه مسئله ای است که اینا همی لست مهاجرین افغانستان به UNHCR دادن و از UNHCR سالانه یا یک پول میگیرن، هم ایران هم پاکستان. این پول همیشه به حساب از اینا ریخته میشه به تعداد مهاجرینی که در این دو کشور هستن. شما مصاحبه یکی از مسئولین جمهوری اسلامی را شاید شنیده باشین در این روزهای اخیر که ادعا داشتن که 10 میلیون افغانی در ایران پناهنده و مهاجر است. 10 میلیون، در حالی که تمام مهاجرین و پناهنده های افغانستان که در این 45 سال اخراج شده 7,700,000 نفر است که بالاترین رقم از لحاظ حجم و کثافت در دنیا دارن، بالاترین رقم دارن. چطور میتونه شود که بین 7 تا 10 میلیون تن انسان در ایران باشه؟ او یک ادعایی را دارن اینا که بتانن امطور که پیشتر مطرح کردم، هم در بود جهانی و هم در بود منطقوی و هم فشار بالای امارت اسلامی باشه، اینا از او استفاده میکنن. یقینا که این سیاست، سیاست بسیار ناکارآمد است.
تشکر خواهیل علی.
من نکام لالی صاحب، جناب اتمر صاحب تاسی به مسئله تشاره اکره چی اغا ده طالبان حکومت ده پاکستان په تجارتی توکو باندې او یا په واردات و صادرات باندې محدودیتونه یا بندیز ولګي، خو تاسو پوهیږئ چې پاکستان د افغانستان د بانکي چوانې د خونې د مشرانو په وینا د 2 میلیارد ډالر په ارزښت تجارتي مالونه په کراچۍ کې ایثار کړی دي. پاکستان وار مخکې کړی ده او نور نو دلته څه پاتې کیږي د افغانستان لپاره، څه ابزار پاتې کیږي؟ همدا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، د طالبانو د حکومت له واسنه څه پوره ده، څه کولای شي؟
ګوري، اول خو دغه په کراچي کې دغه موټرونه د ژوند تجارانو ولاړ دي. هغوی ما نن په دغه رسنۍ کې یو ځکې ولوستل چې مثلا موټر لري لس زره ډالره مال، لیکن په هغه باندې په ورځ کې 350 ڈالر جریمہ راضی. یعنی تو مجموع کی کے پاس سنجوئی دیکھ تجارتی ٹوک قیمت نہ دیدی جریمہ دیر دے اور بہت تھرو سب پورے خوب معلوم ہم نے دے چی دئی تو اجازہ ورکول کی کن ورکول کی. یعنی دا لمڑے زل نہ دے چی پاکستان دا کار کی ہمیشہ اور مخصوصا پاس وقت کی چی افغانان دغه ټوک ته ضرورت لري، دوی دغه دمرې چې دغه خبرې او دغه محصول ټیکس په دوی باندې کوي یا مشکلات ورته پیدا کوي. اوس خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو، موږ هر شی داسې دی چې بدیل لارې لري. اوس د کراچي د بندر بدیل دا د چابهار بندر و او دې دپاره ایران او هندوستان دوی امکانات برابر کړی چې د چابهار د بندر نه دوی استفاده وکړي، دا بدیله لاره شي. اوس هم سر وخت دی چې طالبان د په دې باندې فکر وکړي چې څنګه دوی کولی شي چې د ګوادر د بندر نه توجه دوی چابهار ته واړوي. په دغه برخه کې باید دوی هلې ځلې پیل کړي، په دغه برخه کې باید دوی کار وکړي. که دوی همداسې ناست دي په دې امید چې هر کار به په خپله سمیږي، موږ ښه خلک یو، تاسو زموږ احترام وکړئ، موږ خو امریکا ته ماتې ورکړی، دغه زموږ حق دی. په دغه خبرو باندې موږ نشو کولای چې خلکو ته هغه د خدمت ګزاري مصداق وګرځو. خدمت ګزاري او حکومت ولی دا یو بیل کار دی، دا هم حج ته ضرورت لري، هم تعاون ته ضرورت لري، هم تخصص ته ضرورت لري. نو په دغه برخه کې باید دوی کښېني، مشوره دې وکړي دغه کسانو سره چې په دغه اقتصادي مسایل باندې پوهېږي. دوی دې داسې فکر نه کوي چې ټول افغانان د دوی دښمنان دي، یا اوس دا چې دوی واک په لاس کښې لري، دوی نه غواړي چې دغه واک بل چاته ورکي یا تقسیم کړي یا شریک کړي. نو که داسې حکومت ولي په دغه قرار مخته لاړ شي، بیا موږ ستونزو او مشکلات سره مخامخ کېږو، او دا به په آینده کښې موږ نور هم ستونزو سره مخامخ کېږو. زما باور داسې دی چې دوی دې همدا اوس دغه اقدام وکړي، هم پاکستان سره دې وغږېږي، هم ایران سره دې وغږېږي، هم دننه په کور دغه متخصصینو نظر دې وغواړي، د هغوی نه دا وغواړي چې بدیلې لاره چی دي، موږ په کوم اپشنونو باندې فکر وکړو چې د دغه مشکلاتو
آیا تاسو فکر کوئ چې د پاکستان حکومت د طالبان په داسې لانجې باندې اخته کی؟
ګوري، ما مخکې هر څه همدا و چې هېڅکله د دوه هېوادونو دایمي دوستي او دایمي دښمني نه دی، دا منافع دي. زه تاسو ته دا وایم که دغه وخت کې دغسې یو حالت په افغانستان کښې راشي لکه چې بوش ویلی و پاکستان ته چې همکاري کوي یا عصر حجر ته دې ولېږم، نو تاسې ولیدل چې هغه وخت کې پرویز مشرف څنګه منډې وهلې او څنګه دغه همکاري وکړو. اوس موقعیت د افغانستان هغسې نه دی، یعنې موږ باید د خپل موقعیت نه هم استفاده وکړو ګورو چې موږ په کوم ځای کې یاستو دا توانمندي موږ شته او که دا توانمندي موږ سره نشته افغانستان اوس چې فکر کوم هغه څه چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړو مثلا د سوری ماجر یا مثلا د نور عربي وادونو ماجر کوم چې د ترکیه کې دي دوی د پاره په شیلې دي اوس افغانستان هغه اهمیت نه لري اوس دا اروپایی اتحادیه یا اروپایی هیوادونه دغه پیسې ورکوي ترکیې ته امریکای ورکوي ملګري ملتونه یې ورکوي لیکن د افغانستان دپاره څوک دا پیسې ورکوي یعنی اوس مشکل دا خبره ده چې د افغانانو اول د ولږې غم وخوړل شي او اول دا د مهاجرت غم وخوړل شي او بیا د دې دپاره څومره پیسې او د دې امکان چېرته دی نن وخت کې چې دنیا په دې جګړو کې اخته ده او تاسو ګورئ چې په ټول اروپا کې تورم اقتصادي دی په آسیا کې تورم اقتصادي دی دننه په افغانستان کې ولږې اقتصادي اوسګار کې د دې خبره دېرش میلیونو پنځه دېرش میلیونو ته رسېدلی نو زه داسې فکر نه کوم چې اوس نړۍ دې ته آماده شي چې یا د پاکستان ته پیسې ورکړي یا د ایران ته پیسې ورکړي یا د خپل افغانستان ته پیسې ورکړي چې دا پیسې واخلي تاسو د مهاجرو مشکل په دې باندې اخلي زه داسې فکر کوم چې دغه ستونزه دی دغه یو بحران دی زموږ هېواد دپاره دې دپاره باید مشوره وشي دې دپاره باید کار وشي دې دپاره باید خبرې وشي د دې دپاره باید جدي عمل وشي
بله ممنون تشکر جناب آقای لعلی به این تازگی ها رقمی که در جریان هستین یک هیئت بلندپایه از حکومت طالبان متشکل از 30 نفر به ایران سفر کردن و ظاهرا برای مسائل تجارتی و اقتصادی صحبت میکردن با مقام های ایرانی چقدر فکر میکنین که موضوع مهاجران هم در این مسئله مطرح شده و آیا امیر قمی که در جریان برنامه صحبت شد جناب آقای اتمر تذکر دادن شما هم فرمودین که با عنوان یک داد و گرفت این مسئله را در رابطه با مسئله حقابه رود هیرمند هم مطرح ساخته باشند و ای که آیا طالبان در چنین شرایط آیا دست بالای برای چنین مذاکرات در مورد سرنوشت پناهجویان دارن و یا خیر؟ هرچند مثلا رود هیرمند خوب از افغانستان حقابه حکومت طالبان تعیین میکنن، درست؟
تشکر، ممنون شما. بله این اخبار نشر شد و ایم همطور که پیشتر گفتم احتمالاً در دو هفته قبل که دولت ایران بحث بسیار جدی بالای مهاجرین افغانستان داشتن احتمالاً که این آیت خواسته باشن و یا خودشان خواسته باشه برای به ایران روی مسائل صحبت بکنه. بله. چند مسئله را در اینجا باید در نظر بگیریم که این آیت 30 نفره طالبان چرا رفتن ایران. مسئله عقابه هست، مسئله مهاجرین افغانستان که در ایران هستن این مشکل هست، مسئله بلوچای ایران است. شما خبر دارین که بلوچای ایران و بلوچای پاکستان در افغانستان تعداد یا گروه هایشان موجود هستند و گاهگاه صدایشان هم بلند میشه و مسئله آزادی خواهیشان. ترس ایران از این است که ارگاه بخواه بلوچا را به شکل بسیار کشندهش به اصطلاح حمله بکنه و اونا را از بین ببره و یا نیروهایشان همطور که آل در به شکل آرام میبره زندان میکنه و میکشه و بدار میآویزه، احتمالاً که یک عملی نظامی را هم در نظر داشته باشن و از او خاطر خواسته باشن که این مسئله را با طالبان هم مطرح بکنن. یک مسئله ای هست. مسئله عقابه را شما میفهمین که خوشسالی های اخیر باعث از این شده که امون مقدار آب را که قبلا از افغانستان وارد به اصطلاح کاک ایران میشد که اضافه از عقابی قراردادی سال 1351 که موسی شفیق با آقای هویدا بود بیشتر از بود، چون آب افغانستان مهار نمی شد. این آب به اساس سیاست های بسیار خراب و گندیده حکومت مزدور افغانستان که در بعد از حمله امریکا به افغانستان آمد، شما تصور بکنیم که یک آدم ملا و شیخ بیای وزیر آب و برق شود، و بجای از این که سر مسائل آب و برق افغانستان، سر بندها و بندهای آبی افغانستان فکر شود، جنراتورهای کهنه را از ایران میخرند و میارن در دوایر دولتی و مؤسسات اینا نصب میکنن و پولای زیر میزی میگیرن، به خاطر از اینکه این مسئله بند انهار به نوعی از آنها از چشم پوشیده بمانه. در حالی که آبهای افغانستان شما میفهمید که در منطقه بیشترین آب شیرین افغانستان دارن، و امو مقدار آب را که ایران از افغانستان میگرفت، ایره در 7-8 تا 4 در نای سیستان افر کردن، نگهداری میکنن و توسط لوله های آبکشی او را به کویت و نمیفهم امارات اینا به فروش میرسانن، در حال که همیشه شکایت دارن مردم ایران که مردم سیستان و بلوچستان آب ندارن، چون سیاست تبعیض آمیز جمهوری اسلامی باعث شده که به اصطلاح آب پاک شیرین افغانستان به نوع فروخته شود. این مسئله هست، ولی چیزی را که من میگم او ایست که این آیت که رفتن، این آیت همطور گفتم ملا در مسائل سیاسی و دیپلماسی نمیفهمند، مسائل عقابه را نمیفهمند، اونا نمیفهمند که در یک ثانیه چند متر مکعب آب داخل خاک ایران میشه، اصلا متر مکعب نمی فهمن. و
خب شاید در میان کسای هم باشن تکنوکرات های از سابق که عضوی هیئت بوده باشن، فکر نمی کنین؟ اما بیشتر سوال من ده این بود که آیا در چنین حالت حکومت طالبان دست بالایی دارن در این مسئله که اگه بتونن مسئله حقابه را با مسئله مهاجران و اخراج مهاجران مطرح بکنن؟
آسیفی صاحب، من ترس دارم از این که از اون جایی که در 2 سال و چند ماهی که طالبان شناخته نشدن و تنها ایران سفارت افغانستان از چند کشوری که دادن و از جمله ایران است و قسمان نیمه شناسایی شده، حکومت شما میفهمید حکومت حاکمیت طالبان در افغانستان از لحاظ حقوق بشر یک حاکمیت دفکتو است، نه دیجور. حاکمیت ها دو نوع به اصطلاح هستند، اونایی که به رسمیت شناخته میشن توسط سازمان ملل متحد و کشورهای عضو سازمان ملل متحد، اونا حاکمان مشروع هستند، حکومت های مشروع هستند. ولی او حاکمیت هایی که دفکتو یا سرپرست هستند و به طریق به اصطلاح سر قدرت میرسند، مثل که با یک ساخت و باخت با نیروهای امریکایی آمدن سر قدرت آمدن و یا هم از طریق زور آمده باشن، در هر دو به اصطلاح مؤلفه اگر در نظر بگیریم، اینا حکومت های دفکتو یا سرپرست می باشن که به رسمیت شناخته نمیشن. بله، چیز مهمی که است این است که طالبان در او حد نیست که این مسئله را با جانب جمهوری اسلامی حل بکنند. اینا معمتر گفتم چند تا ملا مسائل دیپلماسی جهانی را، روابط بین الملل و مسائل مسلکی دیگه آب و مهاجرت نمیفهمن، نمیدونن که چگونه برخورد بکنن. ما چند روز پیش صحبت ملا حسن آخونه شنیدیم، فکر بکنن رئیس الوزراء یک کشور چی صحبت میکنه، یا این ملا برادر که با اینا رفتن منعیس مسئول اقتصادی، معاون اقتصادی صدر اعظم است، شما صحبت هایشان رو ببینین چی صحبت های دارن. خب ای اگر هیئتشان هم فکر بکنیم که 4 تا مسلکی در بخش مهاجرت و آب رفته باشن، سوال من این است که آیا بدون در نظر داشته نظر ملا برادر کار کردن میتونن؟
بله بله تشکر مننه. فقط دو دقیقه به ختم برنامه مونده،
دو دقیقه وقت لرو. اتمر صاحب تاسو توار درکو مهرباني تاسو جنبندی کوي اوس چې وضعیت په دغه شکل د ایران مباسي پاکستان مباسي نړیوال ټولنه سره اړیکې خراب دي او د طالبانو خبرو ته دغه دوړې ودونه وګن نیسی څه باید وشي؟
زه غواړم چې دا خبره وکړم چې دا آیت چې ایران کې دی دوی د مهاجرو په برخه کې اصلا د دوی په اجنډا کې نه دی. دا خبره دوی په یو سلسله توافقاتو ته رسېدلي، او هغه توافقات د ریل د پټلۍ رازېدل دي، مثلا د تجارت لاره ده. ایران غواړي چې مثلا ازبکستان ته د افغانستان د لارې نه خپل تجارت ته توسعه ورکړي. نو دلته دغه قرارداد تر کوم ځای پورې چې زه تللرم امضا شوی چې د ترکستان او د ایران ترمنځ د ریل پټلۍ د افغانستان د لارې نه به غځېږي، بل د ریل پټلۍ به د افغانستان د لارې نه پاکستان ته غځېږي، بل همدغسې قندار ته. دغسې مسایل باندې دوی خبری و توافق کردی که دیشی دی چابهار کم لاشی سواب لورد او التم دغا امکانات دی ارزیبی که چه سنگا دی کولیشی دی گوادر بدیل
مانه جناب رات مسئل
چابهار بانده. نو دغا اغا مسئل دی، لیکن پا مجموع که دغا نور دی مهاجر و مسئل دا دیر جدی دی او دیر دقت ته ضرورت لري، ډیپلوماسي ته ضرورت لري، او کار ته ضرورت لري چې دلته دغه برخه کې واقعي جدي توجه وکړي.
بنا تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای لعلی و جناب آقای اتمر که در برنامه با ما بودن و نظر خود ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم. در لحظات آخر توجه کنین به خبرهای منطقه و جهان.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم با آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. همزمان با اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان از پاکستان، حکومت ایران نیز اخراج افغانها از این کشور را افزایش داده است. به گفته مقامهای محلی، طالبان در هرات روند اخراج پناهجویان افغان از ایران در 10 روز گذشته 2 برابر شده است. مهاجران اخراج شده از ایران میگویند که بدرفتاری، بازداشت و شکنجه افغانها زندگی را برایشان به کابوس مبدل کرده بود. مقامات سرحدی امور مهاجران طالبان در بندر اسلام قلم میگویند که در جریان این هفته بیش از 1000 مهاجر افغان که اکثرا خانواده ها هستند از سوی حکومت ایران اخراج شده و از طریق مرز اسلام قلعه وارد افغانستان شده اند. پیش از این ملل متحد گفته است که 2.6 میلیون مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت ندارند در ایران زندگی میکنند. حکومت طالبان میگوید که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در سفر به تهران با وزیر داخله ایران در مورد پروژه های ترانزیتی منطقه‌ای و برخی از مسائل دیگر گفتگو کرده است. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است: در این دیدار با احمد وحیدی، وزیر داخله ایران، در مورد احداث خط آهن که از ساحه چابهار آغاز شده و تا ولایات نیمروز، هلمند و قندهار امتداد خواهد یافت، بحث و مذاکره صورت گرفته است. در خبر گفته شده است که هیئت‌های هر دو طرف در مورد اتصال ایران از طریق افغانستان با چین و همچنان اتصال ازبکستان از طریق افغانستان با بحیره عمان نیز بحث شده است. هیئت طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر به روز شنبه وارد ایران شد و در این چند روز با مقامات ایرانی دیدارهای داشته است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان از روش مقام‌ها هنگام خروج پناهجویان افغان از آن کشور انتقاد کرده است. این کمیسیون در اعلامیه امروزی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در نتیجه رفتار نادرست مقام‌ها در اسلام آباد و ایالت‌های سن، خیبر پختونخوا و بلوچستان، 7 کودک از خانواده‌هایشان جدا ساخته شده و به افغانستان فرستاده شده‌اند. اعلام می افزاد که پاکستان علی رغم انتقادهای جامعه مدنی و سازمانهای بین المللی در مورد اخراج مهاجران به اقدامات خود که نقض اصول و قوانین بین المللی پنداشته می شود ادامه می دهد. کمیسیون حقوق بشر پاکستان از حکومت آن کشور خواسته که روش با عزت با افغانها داشته باشند و در هیچ صورت اطفال را از خانواده هایشان جدا نسازند. جنبش زنان مقتدر افغانستان در یک اقدام اعتراضی نسبت به تداوم بستماندن مکاتب روند توزیع کتاب را به دختران در کابل آغاز کرده است. این جنبش امروز سه شنبه هفتم نوامبر با نشر اعلامیه گفته است که پس از 2 سال محرومیت آموزشی و تحصیلی دختران و زنان، اکنون برخی از اعضای جنبش زنان مقتدر آموزش و دانایی را به خانه های دختران می برند. اعضای جنبش زنان مقتدر می گویند که بعد از ماها انتظار بازگشایی دروازه های نهادهای آموزشی و تحصیلی برای تغییر مسیر رنج و مصیبت زنان به آنان کتاب هدیه می دهند. با گفته این فعالان، هدف آنان از این اقدام تلاش برای نجات یافتن زنان و دختران از افسردگی روحی و مشکلات روانی است. با این حال شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز گذشته در نشست در کابل گفت که هر مرد و زن افغان حق دارد در سیاست، اقتصاد، امنیت و تعلیم و تربیه افغانستان سهم فعال بگیرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بنیامین نیتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که اسرائیل توقف‌های کوتاه مدت در عملیات نظامی را در نظر می‌گیرد تا به مواد بشردوستانه اجازه دهد به نوار غزه برسد یا گروگان‌ها حماس را ترک کنند، اما او آتش‌بس عمومی در جنگ یک ماهه اسرائیل را با حماس رد کرد. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
نتانیاهو در مصاحبه با ABC نیوز گفت که تصور میکند اسرائیل پس از دستیابی به هدفش در شکست حماس مسئولیت امنیتی کلی غزه را برای مدت نامحدود بر عهده خواهد داشت. شبکه خبری فرانس پرس نیز امروز به نقل از نتانیاهو گزارش داد که بدون رهایی گروگان‌ها هیچ گونه آتش بس عمومی برقرار نخواهد شد. وزارت صحت در غزه که تحت کنترل حماس است میگوید که از زمان آغاز حملات اسرائیل بر غزه و این سو بیش از 10,000 تن به شمول اضافه از 4,100 کودک کشته شدند. در یک خبر دیگر منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که غزه در حال مبدل شدن به قبرستان کودکان است. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گوترش به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در عملیات زمینی و ادامه بمباران غزه از سوی نیروهای اسرائیل، غیر نظامیان، شفاخانه ها، کمپ های مهاجرین، مساجد، کلیساها و تأسیسات سازمان ملل متحد هدف قرار می گیرند. در این بیانیه آمده است که پس از حمله گروه حماس در 7 اکتبر بر اسرائیل و بمباران نوار غزه توسط اسرائیل، ده ها امدادگر از جمله 88 کارمند سازمان ملل کشته شدند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه شنبه برای دیدار با وزرای خارجه گروه 7 و مذاکرات دو جانبه وارد توکیو خواهد شد. بلینکن گفت که قصد دارد با همتایان خود از گروه 7 در مورد سفر اخیر به شرق میانه توضیح دهد. ژاپن ریاست G7 امسال را به عهده دارد. در دیدارهای دو جانبه بلینکن با فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن و یوکو کامیکاوا وزیر امور خارجه آن کشور حمایت از بهبود اقتصادی و نیازهای انرژی اوکراین و همچنین امنیت منطقی در صدر اجندا قرار دارد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه روک راست سپین خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما بانو نجیب خلیل او را گردانندگی می‌کنند. شنونده رادیو آشنا باشین.
تر بلخ پروانه پوره دختر پامان.